یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي. د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام يم او دا نیم ساعته خبری خپرونه در امین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. درنو دوستانو، د خپرونې په اوږدو کې به واورئ چې د افغانستان د ملي شورا دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونو له افغانستان د امریکایي ځواکونو احتمالي استل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ لپاره هم ستر ګواښ بلل دی. د روانې خپرونې دوهمه نیمه نور بس ته اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې ده. دا به هم را سره اورئ. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د تخار چارواکي د عامه نظم د ساتنې د ځواک د یو قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو وار بیا له سوریې څخه د ځواکونو د ایستلو د پرېکړې دفاع وکړه. د اندونیزیا په ټاپو کې په یو ټاپو کې د آتشفشان په نتیجه کې د تسونامي څپو لږ تر لږه 43 تنه مړه کړي او شاوخوا 600 نور ژوبل کړي دي. د خبرونو تفصیل. د تخار چارواکي د عامه نظم ساتنې د ځواک د یو قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د تخار د ولیوایانت محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته وویل چې د عامه نظم د کنډ قومندان چې له کندوز څخه تخار ته پلاره و، نن سهار 15 بجې د خان آباد ولسوالۍ د چارتوت په سیمه کې له خپل یو ساتونکو سره د طالبانو په یوه کمین کې ووژل شو. په دې پیښه کې دوه نور سرتیري هم ټپیان شوي دي. د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې درې ماشومان مړه شوي او 14 نور ټپیان شوي. دا پیښه پرون د دې ولسوالۍ په تیتین دره کې هغه مهال وشو چې موټر له لارې واوښت او لاندې درې ته ولوېد. په ټپیانو کې هم درې ماشومان شامل دي چې د یو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم وایي په دې ولایت کې فواید عامې وزارت سړکونو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې، نو ځکه دا ډول پیښې رامنځته کېږي.
پاکستان سرکونه ټول خامد وي. په وخت باندې د دې ترمیماتو لپاره امکانات هم د مرکز له خوا نه برابرېږي، نو متاسفانه کله کله داسې پېښې کېږي.
د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال د راپور له مخې د نورستان د مرکز پارون او ولسوالیو ترمنځ غځېدلي سړکونه یې ټول تنګ او کنډو کپر دي چې ډېری وختونه پکې دا ډول پېښې کېږي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ننګرهار ولایت په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو شمېر په سلو کې لس زیات شوی دی. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت نجربي د شنبې په ورځ د ازادي راډیو په تشنه اسمان لاندې خبرونه کې وویل چې په ننګرهار ولایت کې د تېر کال په پرتله د نجونو زده کوونکو شمېر د پام وړ زیات شوی دی. هغې وویل په ننګرهار ولایت کې د تېرو کلونو په پرتله په روان لمریز کال کې د نجونو زده کوونکو شمېر زیات شوی. په ښوونځیو کې د خپلو لوڼو شاملولو ته د خلکو لیوالتیا ډېره شوې ده. د پوهنې وزارت د معلوماتو پر اساس په ننګرهار کې 8 لکه هلکان او نجونې ښوونځیو ته ځي چې د هغو په منځ کې 2.5 لکه نجونې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو وار بیا له سوریې څخه د ځواکونو د ایستلو د پرېکړې دفاع وکړه. د پر ټویټر لیکلي چې په پیل کې امریکایي ځواکونه یوازې د 3 میاشتو لپاره سوریې ته تللي وو، خو په کلونو پاتې شول. ولسمشر ترامپ په خپل ټویټري پیغام کې چې پرون شنبې خپور کړی لیکلي، په اصل کې ټاکل شوی و چې موږ په سوریه کې د 3 میاشتو لپاره ووسو او اوس له هغې مودې وکاله تېرېږي. موږ ونه وتو. کله چې زه ولسمشر شوم، د اسلامي دولت ډلې وحشت پیل کړ او دې تروریستي ډلې ځان د شام او عراق اسلامي دولت وباله. اوس دا ډله تر ډېره ځپل شوې او د ترکیې په شمول د سیمې نور هیوادونه باید د هغه څه چې پاتې دي غم وخوري. امریکایي رسنیو تېره اونۍ راپور ورکړ چې ولسمشر ترامپ غواړي له افغانستانه هم خپل نیمایي ځواکونه وباسي. پنټاګون په یو راپور په یو پلان کار کوي چې له مخې به یې له افغانستانه د 2000 ځواکونو وتل پیل شي. د اندونیزیا په یو ټاپو کې د آتشفشان په نتیجه کې د تسونامي څپو لږ تر لږه 43 تنه مړه کړي او شاوخوا 600 نور ژوبل کړي دي. دا خبره د اندونیزیا د طبیعي پیښو د ادارې مشر سوندرا سترایت نن یکشنبې وکړه. شاهدان وایي تسونامي پرون ناوخته سیمه وځپله او د اوبو څپو په ټاپو کې سلګونه کورونه، هوټلونه او دولتي دفترونه لاندې کړل. د اندونیزیا د طبیعي پیښو د کنټرول د ادارې یو چارواکي وویل باور کېږي چې د مرګ ژوبلو شمېر به تر دې ډېر وي، ځکه چې د دوی مامورین لا هم د تلفاتو او زیانونو په اړه معلومات راټولوي. چارواکي وایي له آتشفشان څخه 3 دقیقې وروسته تسونامي راغله. د سکال په سپتمبر کې د اندونیزیا په پالوخار او سولاویسی ټاپو کې د تسونامي او زلزلې له کبله تر 2500 زیات خلک مړه شوي وو. د امریکا د فدرالي حکومت د څلورمې برخې کار په قسمي ډول د شنبې د شپې په دولسو بجو بند شو. اټکل کېږي چې د فدرالي حکومت لږ تر لږه اته لکه مامورین به یا کار نه کوي یا به له تنخواو پرته کار کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې د 2019 مالي کال د بودیجې داسې طرحه چې له مکسیکو سره د دیوال د جوړولو لګښت نوي پکې شامل منل شوی نه شي لاسلیک کولی. ترامپ له مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو لپاره څه باندې 5 میلیارد ډالر غوښتي دي. د ډیموکرات ګوند غړي د ډونالډ ټرمپ د دیوال له پلان سره سخت مخالفت کوي. په روان کال کې دا دریم وار دی چې د امریکا د فدرال حکومت یوه برخه تړل کېږي. دا ور د فدرالي حکومت د څلورمې برخې د کار بیا پیل د بودیجې په پلان په موافقې پورې تړلی دی. امریکا او مکسیکو 3145 کیلومتره وچ ګډ سرحد لري. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
یوار بیا هر کله د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. که غواړئ دا او نور مسائل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ په تمدا ازادي رادیو ډاٹ کام. د دې یو سات خبرونې په اوږدو کې اوري چې د افغانستان د ملي شورا دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو احتمالي استلین نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ لپاره هم سترګواخ غني.
برآمدن نیروهای خارجي از افغانستان یک بار دیگه باعث دی میشه که دروستا در افغانستان نفوذ وکړن.
په دې اړه باندې امنیتي چارو له کارپو سره هم وغږیږو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په کابل کې د ایران د سفارت مرستیالي ورغوښتي او ورته د هغه ویډیو په اړه ژوره خواشینی څرګنده کړې چې پکې یو ایرانی سرتیری خودل کیږي چې یو شمیر افغانان وهې اوس پکې سپورې ورته وای. د ویډیو غږیزی خبرې مو اوریدې. د خبرونې دوهم نیمایي نور بس تیونیزی خبرونې ته ځانګړې شوې ده. بهرنی مسایل هم لرو. دا خبرونه مو د ورځې تر 1 بجې دوام لري. را سره پاتې شئ. او دا هم د دې خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو احتمالي استل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ لپاره هم سترګواښ غني. دوی وایي که په لنډ مهال کې امریکا له افغانستان نه خپل سرتیري وباسي دغه هیواد به یو ځل بیا د ترهګرو په امن پټنځای بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د سنا مجلس د دفاعي کمیټې یو سناتور لینسی ګراهام هم ورته څرګندونې کړې دي. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو احتمالي استل به دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل کړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رتسیال محمد داود کلکانی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که ترهګر په بشپړ ډول په دغه هیواد کې ونه ځپل شي د سیمې او نړۍ امنیت ته بیا ګواښ پیښېدلی شي.
برآمدن نیروهای خارجي از افغانستان یک بار دیگه باعث
له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل یو ځل بیا د دې له عمل ګرځي چې ترهګر په افغانستان کې ځالی جوړ کړي او سیمه او نړۍ وګواښي. افغانستان دې ته اړتیا لري چې د ترهګرۍ ځالی په کې له منځه ولاړ شي او سوله راشي.
ښاغلی کلکانی ټینګار کوي چې امریکا لا په افغانستان کې خپل هدف ته چې په بشپړ ډول د ترهګرو له منځه وړل دي نه رسیدلی. دا څرګندونه وروسته له هغه کېږي چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو شمیر امریکایي چارواکو په اړه چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي د امریکا دفاع وزارت په دې فکر کوي چې له افغانستان خپل نیمایي سرتیري چې شمیر یې وزرو تنو ته رسیږي وباسي. خو سرچینه وایي چې دا پریکړه لا وروستۍ نه ده. په ورته وخت کې کابل چاپ یو شمیر رسنیو لیکلي چې تازه د امریکا د سنا مجلس د دفاعي کمیټې غړي سناتور لینسی ګراهام ویلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به نړیوال امنیت وګواښي. د نوموړي په حواله دا هم لیکل شوي چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي دغه هیواد به یو ځل بیا د ترهګرو په امن پټنځای بدل شي. لینسی ګراهام د امریکا د سنا مجلس غوښتي چې په دې تړاو یو غونډه وکړي. په ورته وخت کې د مشانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي د یادې احتمالي پریکړې په تړاو د امریکا په سنا مجلس کې له منتقدو سناتورانو سره هم نظر دي. د مشانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي فوزیه سادات:
ما هم نظر سناتور صاحبای
زه د امریکا د سناتورانو نظر تاییدوم، ځکه که دا عسکر په یو دمی له افغانستانه وځي ښایي زموږ خاورې ته ډېر ګواښونه متوجه شي.
د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو غړي وایي امریکا باید له افغانستانه د خپلو عسکرو تر ایستلو دمخه افغان ځواکونه ښه تجهیز کړي. ولسمشری ماڼۍ بیا ویلي چې د دغو عسکرو احتمالي ایستل به د افغانستان په امنیت هیڅ تاثیر ونه کړي او افغان ځواکونو لکه څنګه چې په تیره کې ثابته کړې له خپل هیواد او ځمکنۍ بشپړتیا به په میړانه دفاع وکړي. دا په داسې حال کله چې په تیره کې افغان چارواکو ویلي چې په افغانستان کې اوس هم له شلو زیاتې ترهګرې ډلې موجودې او خپل فعالیتونه ترسره کوي.
درنو دوستانو، زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ. و مو اوریدل چې د افغانستان د ملي شورا دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه له افغانستان د امریکایي ځواکونو احتمالي استل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ لپاره هم ستر ګواښ ګڼي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د امنیتي چارو افغان کارپو باري عارض را سره همداوس د ټلیفون پر لیکه وصل دی. عارض صاحب، ستړي مشئ که زموږ غږ اورئ. تاسې رپورټ هم واورېدو، له تیرو څو ورځو راهیسې دغه ډول خبرونه نشرېږي په داسې حال کې چې امنیتي ځواکونه لا هم افغان امنیتي ځواکونه لا هم پیاوړي شوي نه دي او تقریبا قتل کیږي چې د جګړې په لیکو کې تلفات لري. په دغه حالاتو کې دغه ډول یو پریکړه چې سر لدی چې احتمالي پریکړه ده، لا تر اوسه پورې په رسمي ډول ډیره نه ده تایید شوې، کوم تاثیرات به په افغانستان باندې ولري؟
تر ډیره بریده پورې زه فکر کوم چې دغه پریکړه یا دغه فیصله د هغه مذاکرات سره تړاو ولري چې خلیلزاد د طالبانو سره کړي دي په اماراتو کې. که موضوع داسې وي چې دا د مذاکراتو نتیجه وي، نو د تشویش وړ خبره نه ده. بالاخره هر وخت چې وي، یو وخت نه یو وخت، بهرني ځواکونه د افغانستان څخه وتونکي دي او شاید ډېر لوی عامل د ناامنی هم په هیواد کې همدغه د دوی شتون واوسیږي. لکه څنګه چې اشاره ورته سوې ده، یقینا افغان ځواکونه د دې پریکړې څخه تشویش ځکه نه لري چې امریکایانو د څلورو کلونو یا زیاتر تر هغه را په دې خوا باندې امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل دي. تاسو شاید یاست اوس څه چې عملیات په افغانستان کې جاري دي ټول د ملي اردو، ملي پولیسو، امنیتي ملي له طریقه څخه اجرا کیږي. زه فکر کوم چې نه تنها په دې هکله تشویشونه بې ځای دي، بلکې هڅه باید وسي چې دغه بهیر ګړندی شي او د افغانستان کې څه مثبت تاثیرات ته صلحي ښکاره.
عارض صاحب، یعنې تاسو فکر کوئ چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي یا هم افغان ځواکونه پیاوړي شوي دي، فکر کوئ داسې؟
ولا دا تیر اولسو کلونو کې چې ګورو، زه فکر کوم چې دغه د ځواکونو د سمبالښت په هکله باندې همدغه چې اوس دي همدغه اخري معیارونه بلل کیږي، ځکه چې داسې په خلاص لاس باندې نسبت د ځینو وجوهاتو غرب ونه کولای سوای چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په تیرو اوولسو کالو کې لکه څنګه چې ایجاب کوي پیاوړي او تجهیز کړي. نو ځکه بهتره ده چې د تجهیز نه وړاندې د صلحې بهیر ته توجه وسي او هغه به د ډېر سمبالتیا مخه ونیولی.
لکه څنګه چې عارض صاحب، د امریکا سنا مجلس یو شمېر غړو او د افغانستان د ملي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیسیونونو ځینې غړو ویلي دي که امریکایي ځواکونه په دې شکل باندې له افغانستان نه ووځي نو دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په امن پټنځایونو باندې به بدل شي. تاسو څه فکر کوئ په دې اړه؟
بله، نظریات مختلف دي. په ټولو سیاسي او امنیتي برخو کې هیڅکله داسې پیښه سوې نه ده چې نظریات چې که په امریکا کې وي او که په افغانستان کې وي د ټولو واحدونو د ټولو خلکو یو وي. نظریات سا او هر څوک حق لري چې نه ابراز د نظر وکړي، خو زما عقیده دا ده چې دا د دغو ځواکونو وتل نه تنها دا تشویش نه لرم چې ستونزه به رامنځته کړي، بلکې امیدواري ډېره ده چې د سولې په لور په قدمونه واخلو.
خو یو شمېر خلک دا اندېښنه لري چې شاید افغانستان یو ور بیا د نویمو کلونو ته ولاړ شي، کورنۍ جنګونه او دا مسایل رامنځته شي.
ولا که درست سیاسي تحلیل وسي، افغانستان په هغه موقعیت کې نه دی لکه هغه وخت چې وو، هم د اجتماعي جوړښت نه نگاه څخه، هم د اقتصادي پلوه څخه، او هم په سیمه کې د موقعیت او د نړۍ سره د ارتباطاتو مسایل ټول دغه وخت څخه ډېر په تفاوت کې دي. یو او بل دا وتل د امریکایي عسکرو باید داسې تلقین نه سي چې دا د امریکا او د غرب توجه د افغانستان څخه واوښته یا مناسبات د افغانستان سره پای ته ورسېدل، بلکې زه په دې عقیده یم چې مناسبات یو نوی پړاو ته داخلیږي په سیمه کې او په نړۍ کې، به د افغانستان موقعیت نور هم پیاوړی کیږي او مرستې د هیوادونو د متحد هیوادونو به نور هم زیات.
د وروستۍ پوښتنې په توګه آرس، که د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتل یا ویستل د وزر ځواکونو رښتیا شي، افغان حکومت ته څه کول پکار دي په داسې حالاتو کې؟
افغان حکومت خپل مسؤلیتو ته د څه مدیره په دې خوا باندې په جدي توګه متوجه دي. افغان ځواکونه لکه تاسو چې وینئ په ژمي کې نور کلونه به جریان د عملیاتو د دواړه اړخو څخه متوقف کېدي، اما سږ کال تاسو وینئ چې دا اوس په اتورتاروزي عملیات شروع کړي دي د تصفیه په منظور باندې. دا ټول هغه څه دي چې د اوسنۍ مقطع او د اوسنۍ سیاسي فضا چې پر مملکت باندې حاکمه ده هغه ته په کتو اجراات کېږي. انشاءالله زموږ امنیتي ځواکونه د تیرو اوولسو کلو په پرتله پیاوړي سوي دي، ابدیده سوي دي، او د ښو پلانونو او ستراتیژیو لرونکي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو د امنیتي چارو افغان کارپوه باري آرزو چې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو په احتمالي ویستلو یې را سره خبرې کولې.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
او سم نجه صافی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د زړو چرګانو پر وارداتو بندیز ولګوه. د دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل دغه کار د خلکو روغتي خوندیتوب او د چرګانو د صنعت د ودی او پرختیا لپاره ترسره شوی. د کرنې وزارت وایي دغه چرګانو د وارداتو مخنیوي د دې ترڅنګ چې د وارداتو له پلوه د چرګانو خوندیتوب ته مینوي، خصوصي پانګوال او خلک هم هڅوي چې د چرګانو صنعت په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خوني چارواکي وای د کورنی تولیداتو په تړاو د افغان ولسمشر ژمنه د ملکیدو په حل کې ده. د دغه خوني مرستيال توریالی غوسینن ازادي رادیو ته ویل د دغه اجراتو په لړ کې تازه د خار جوړونې وزارت لوري شل زره ګول سیخونه خستل شوي. نوموړي ویل ټول وزارتونه کورنی او بهرنی ادارې هم خپل د اړتیا وړ توکي له کورنی تولیداتو اخلي. ښاغلی غوسی وای کچېری وزارتونه کورنی تولیداتو نه ګټه واخلي، په کور د نن به ډېرې فابریکې جوړې او ډېرو خلکو ته به کاري زمینې برابرې شي. نن د کابل په بازارونو کې په همده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یوه بوجۍ قزاقي وړه 1320 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلوي بوجۍ 1320 افغانۍ، د وریژو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل په 650 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 بیا افغانۍ 15 تیا پوله، یو روپۍ یورو شپږتیا افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 5 افغانۍ 15 تیا پوله، او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. بیرته راګرځو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وستلو مسلې ته. د کابل د نن ورځې زیاتو چاپ ورځپاڼو هم تر ډیره په همدې موضوع باندې مقالې او تبصرې خپرې کړي دي. اجمل تورمانی غورچان کړی په ګډه یو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان پر بیلابیلو مهمو موضوعاتو له منځه بیا له دغه هیواد نه د امریکایي پوځیانو د احتمالي وتلو په اړه لیکنې او سرلیکنې خپرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل مطلب کې لیکلي چې د امریکا د جمهوري غوښتونکو ارشد سناتور د دغه هیواد د سنا له مجلس څخه غوښتي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو یوه ځانګړې ناسته وکړي. په مطلب کې وړاندې راغلی چې لینسی ګراهام چې د امریکا د سنا مجلس د مسلح ځواکونو د کمیټې غړی هم دی، خبریالانو ته ویلي چې په دې اړه دوی د امریکا د دفاع د وزیر جیمز ماتیس د مستقیمو څرګندونو غوښتونکي دي. د مطلب لیکوال لیکلي دا په داسې حال کې ده چې ماتیس ویلي له ولسمشر سره یې د خپلو مخ پر ودو اختلافاتو له امله استعفا وړاندې کړې ده. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې له افغانستان څخه خپل وزر سرتیری وباسي. خو مسیر خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله یو مقاله کې لیکلي، له افغانستان نه د امریکایي نیمایي پوځیانو وتلو او پایله کې د امریکا د ټولو پوځیانو د وتلو تمه یوازې د طالب لپاره نه، بلکې د ټول افغان ولس او حتی هغوی ته هم چې ولس کلونه له امریکایانو سره ملګري و د ویاړ ځای دی. په مقاله کې وړاندې راغلي تر ویاړ پورته دا هغه غوټه وه چې په تیرو ولسو کلونو کې د پرانیستلو ریښتینې هڅې نه وې شوې، ځکه د سولې بهیر کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی لیدل شوی. د مقالې لیکوال دا هم لیکلي دا چې امریکایان له افغانستان د وتلو په لارو فکر کوي، او کله چې امریکا د وتلو تیاری نیسي امنیتي تړون هم بیا کوم ارزښت نه لري. که افغان حکومت یې په اړه غور وکړي سولې ته د رسیدلو لار لنډیږي. د کډل لیکوال په خبره طالبانو افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره شرط یې خچې له امریکا سره د خپل امنیتي تړون رنګ او امریکایي عسكر دی له خپل خاوري وباسي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د امریکا دا پریکړه عجولانه او نه سنجول شوی ګڼلې، او ویلي چې دا کار به طالبان د جګړې په ډګر کې لا پیاوړی کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي. هیواد دی کی که امریکا غواړي چې په راتلونکي وړي کې خپل نیمایي پوځیان وباسي، نو له افغانستان سره دی د لاسلیک شویو اوږدمهالو ستراتیژیکو او امنیتي تړونونو له مخې د ترهګرو ډلو د ځپلو په هدف افغان ځواکونه نور هم پیاوړي کړي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور د دښمن سره د مقابلې په هدف د افغان ځواکونو ښه تجهیزول ډیر مهم دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال ورغوښتی او ورته یې د هغه ویډیو په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړه چې پکې یو ایراني سرتیری ښودل کیږي چې یو شمېر افغانان وهي او اوس پکې سپورې ورته وایي. د ایران سفارت له مرستیال سره په لیدنه کې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو له افغان کډوالو سره کېدونکی چلند چې په ویډیو کې ښودل کیږي غیر انساني بللی او غیر اواغې غندلی دی. د ایران د سفارت مرستیال هم دغه عمل د اسلامي ارزښتونو په خلاف وباله او په دې اړه د ژورو تحقیقاتو ژمنه وکړه. په دې اړه نور حال د واصل وصال برابر کی.
په ایران کې افغان کډوالو سره ناوړه چلند کا څه هم کومه نوې خبره نه ده، خو تیرونی په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې یو ویډیو چې پکې یو ایرانی پولیس خودل کیږي چې یو شمېر افغانان وهي او سپکې سپورې ورته وایي، په افغانستان کې دنه د خلکو سخته غوسه راوپاروله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه ویډیو د خپرېدو په اړه د خلکو غوسې او په ملي شورا کې د خلکو د استازو تند غبرګون ته په کتو د شنبې په ورځ په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال سید سعید حسینی ورغوښتی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په کابل کې د ایران سفارت مرستیال سید سعید حسینی ته د افغانانو د وهلو ټکولو او سپکاوي د ویډیو د خپرېدو په اړه ژوره خواشیني څرګنده او هغه یې وغندله. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي ایرانی پولیسو تل له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کړی چې یا د ویډیو یوه بیلګه ده.
مګر متاسفانه کې چیرې موږ متوجه شوی یاستو د افغانانو سره ډېر بد چلند او ډېر زورول، حتی هغوی ته د هغوی په خاوره کې د خپل امنیتي کسانو لخوا نه قطب د افغانستان په سترګه نه کتل. یعنی داسې یو ناوړه برخوردونه چې د دوی لخوا نه افغانانو په مقابل کې سوی ده، بیا خاصه د دوی پولیسو لخوا نه، یعنی قطعا دا د یو انسانات او شرافت او د حقوقو بشر نه لرې خبره ده.
خغل صدیقی وایي افغانان له مجبوریت د کار او روزګار لپاره ایران ته ځي او هلته دوی د ایرانی پولیسو له ناوړه چلند سره مخ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې اوس مهال شاوخوا 1 میلیون افغانان په ایران کې کډوال دي چې وخت ناوخت ورسره د ایرانی پولیسو د ناوړه چلند په اړه راپور نه ورکول کیږي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ادریس زمان هم هغې ویډیو ته تند غبرګون ښودلی چې ظاهرا پکې معلومیږي ایرانی پولیس افغانانو سره ناوړه چلند کوي. ښاغلي زمانی په ټویټر کې دغه ویډیو د شرم نه ډکه او بوګنوونکي ګڼلی ویلي دي چې دیړه به له ایرانی چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې د حقوقي چارو کارپو کبیر انجبر وایي چې ایران د ټولو نړیوالو کنونشنونو او هوکړو خلاف په خپل هیواد کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي چې په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی.
کډوال زوریږي او توهینیږي او دغه یو نمونه اوس په میډیا کې او په فیسبوک او په نورو رسنیو کې انعکاس پیدا کړی دی. ډیر زیات نور موارد دي چې حتی نه بې مورد دوی زورول کیږي، مجازات کیږي، بندیان کیږي او پیسې ته اخیستل کیږي.
بلخوا د ایران سفارت مرستیال سید سعید حسینی هم یاد کړنه غیر انساني او اسلامي بللې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د یادې ویډیو په اړه به څېړنې وکړي. نوموړي ویلي د ایران د اسلامي جمهوریت قواوو د ویډیو په حق له سمدستي تحقیقات پیل کړي دي چې ډېر ژر به پایلې معلومې شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اوس هم ورزو نورستان ولایت ته. د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د ډاټسن موټر د چپه کېدو له امله 14 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې ګڼې ماشومان او ښځې. چارواکي وایي په ولایت کې سړکونه تنګ او کنډو کپر دی او ډېری وخت دغه ډول پیښو سره مخ کیږي. په دې اړه تفصیل روحلا انوري وړاندې کوي.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند د تیتین دره کې د شنبې په ورځ یو ډاټسن موټر چې پکې واده ته تللې ښځې او ماشومان سپاره و او غوښتلې چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي، په لاره کې موټر له غره خوی شوی او پکې 1400 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سیمې یو تن اوسیدونکي محمد شاه رحیمی د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
همدغه د واده په هغه کې موټر چپه شوی و. د موټر کې ډېر کانم او ښځې زنانه هم وي او په دې کې درې ماشومان چې دي مړه شوي دي. په دې موټر کې 42 کسه زخمیان دي. په دې 42 کسو کې د دو ماشومانو هم وضعیت داسې خراب دی.
هغه وایي د سرکونو د خرابوالي له امله همیشه د دغه ډول پیښو سره مخ کیږي.
سرکونه زمونږ خام دي او جوړ شوي نه دي. د سړک د خرابې له امله او داسې ډېر واقعات زمونږ په هغه کې کیږي. نو نورستان کې ځکه چې سرکونه ټول خراب دي او کله بارانونه راځي دا سرکونه ناوچي او سیلابونه راځي نو دا سرکونه خرابېږي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل: په پیښه کې درې ماشومان مړه شوي او له 12 زیات ټپیان دي. هغه وایي د فایدامي وزارت د نه پاملرنې له امله تر اوسه په نورستان کې 1 کیلومتر سرک هم نه دی قیر شوی او هیله لري چې یاد وزارت د نورستان د سرکونو رغولو ته ځانګړی پام وکړي.
نورستان سرکونه ټول خامه دي. په وخت باندې د دې ترمیماتو لپاره امکانات هم د مرکز له خوا نه برابرېږي. نو متاسفانه کله کله داسې پیښې کیږي. نورستان یو غرنۍ علاقه ده. په دغه ساحو کې بیا د ورښتونو له امله، د برف کوچونو له امله همیشه سرکونه خرابېږي او هر کال ترمیم ته اړتیا لري. هیله مو دا ده چې وزارت فوجانه او انکشافي جهاد د نورستان د دې خامه سرکونو د ترمیم په برخه کې ډېر زیات توجه وکړي. د نورستان د سرک په حوالو ته هم د هغوی توجه وشي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لری پروت غرنۍ ولایت دی چې تر اوسه د سرکونو د نشتوالي په وجه یې ولسوالۍ له مرکز پارون څخه جلا پرتی دي او کومو زینو ته چې سرکونه غزول شوی هم دي هغه ټول کندو کپر او په بد حالت کې پراته دي چې رغولو او بیا رغولو ته زیاته اړتیا ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
درنو دوستانو، زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. وخت د کابل په وخت 12 بجې او 13 دقیقې شوې. نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاغن اورست نور بس ته ونې خبرونه لرو. ازادي راډیو سره پاتې شئ.
د تخار چارواکي د امن نظم ساتنې د ځواک دی او قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د تخار د ولی وایاند ازادي راډیو ته وویل چې د امن نظم د کنډک قومندان تاوس چې له کندوز څخه تخار ته په لاره و، نن سهار 15 بجې د خان آباد ولسوالۍ د چارتوت په سیمه کې له خپلو ساتونکو سره د طالبانو په یوه کمین کې ووژل شو. د لویدیځ نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې درې ماشومان مړه شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي. دا پیښه پرون په تیتندره کې هغه مهال وشوه چې موټر له لارې وښوید او لاندې درې ته ولوېد. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ننګرهار ولایت په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو شمېر په سلو کې لس زیات شوی دی. دا څرګندونې د پوهنې وزارت ویاندې نوریا نزهت نجرابي پرون ازادي راډیو ته وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو وار بیا له سوریې څخه د ځواکونو د ایستلو د پرېکړې دفاع وکړه. د پر ټویټر لیکلي چې په پیل کې امریکایي ځواکونه یوازې د درېو میاشتو لپاره سوریې ته تللي وو، خو په کلونو هلته پاتې شول. د اندونیزیا په یو ټاپو کې د آتش فشان په نتیجه کې د څونامي څپو لږ تر لږه 43 تنه مړه کړي او شاوخوا 600 نور ژوبل کړي. دا خبره د اندونیزیا د طبیعي پیښو د ادارې مشر سوندرا سترایت نن وکړه. او د امریکا د فدرالي حکومت د څلورمې برخې کار په قسمي ډول د شنبې د شپې په 12 بجو بند شوی. اټکل کېږي چې د فدرالي حکومت لږ تر لږه 8 لک مامورین به یا کار نه کوي یا به له تنخواو پرته کار کوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلام، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به یکی دیگر از برنامه های هفتهواره شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدید میگم. از 25 نوامبر تا 10 دسامبر روز جهانی توقف خشونت علیه زنان گفته شده. به اساس آمار و ارقام ارائه شده توسط سازمان ملل، از هر 3 زن در جهان یک زن قربانی خشونت است که از این که این خشونت ها شامل خشونت های جسمی، جنسی و روانی روحی میشه. هرچند خشونت علیه زنان قابل جلوگیری است و نقش تمامی افراد این جامعه نیست در آن برجسته است، اما به گفته شورای حقوق بشر سازمان ملل، تلاش ها برای جلوگیری از خشونت در برابر زنان باید فراگیر و دوامدار باشه تا خشونت در از اساس و ریشه کن شود. نودی لپاره چی د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او یا په منځمهال کې راکم شي، خلارې اقتصادي او مالی ځانبسیاینو ته د خزو مالی او اقتصادي ځانبسیاینو ته د خزو رسیدل دي. د نن ورځې شکست سکوت یا نور بستې خبرونه موضوع هم دې ته ځانګړې کړي. اول خپل میلمانی حمده صافی چې د توکما فیشن په وړي سوداګری برخه کې کار کوي غږیږو چې د خزو په لاس کې د کوچنیو تجارتونو سره څومره کېدی شي خزی اقتصادي او مالی خودکفایي ته ورسیږي او له دې لارې وکړی شو تاوتریخوال ته او هغه وابستګۍ ته چې خزی دغې نه رنج وړي پای ټکی کېږدو. ډېر ښه راغلاست خپرونې ته. او غواړم چې لومړۍ پوښتنه په دې توګه پیل کړم چې په وړو سوداګریو برخه کې میرمنو ته څونه فرصتونه برابر دي په افغانستان کې او څونه میرمنې په دې توانېدلې چې وکړی شي له دې لارې خودکفایي ته ورسیږي.
ډېره مننه تاسو ته. سلامونه او اوریدونکو ته. وړه سوداګري د سو کله کې چې موږ شاید تاسو ډېر شوې دي خصوصا خزي غواړي چې دغه برخې نه کار پیل کړي، نو هغې نه یو د توکما فیشن کار چې موږ شروع کړ. زمینه مساعد دي خو بیا هم ورسره ستونزې شته، خصوصا هغه امنیتي لحاظ نه ستونزې شته. ښځو ته د باندې کار کول اوس هم ډېر خلکو ته او ذهنیت آماده نه دي سره دې سره بیا هم موږ ګورو چې ورځ پر ورځ په دې برخه کې ډیریږي او هغه ډیر وړې امکاناتونه ښځې استفاده کوي او نجونې استفاده کوي او موږ شاید داسو چې د ډیر وړې امکاناتونه ډیری هغه وړه تجارتونه چې شروع شوی وو ورځ پر ورځ په پرمختګ کې دي.
دغه برخه کې ښځو کارګرو ته ډیر فرصت برابر شوی دی که سوداګرو میرمنو ته چې دغه وړې سوداګرۍ رامنځته کړي؟
خو فرق کوي ځکه د هر بزنس خپله خپله سیستم لري او کله مثلا ځکه خپل تجارت نه وایم توکما فیشن چې کله پایلې کې موږ انجونو هم درلودو کارمندان او په کې نارینه وو خو اوس چې موږ هغه خپل هدف لرو خپل غواړو چې یو برانډ شو یو خصوصا ډېر یو ستاندرډ شي د افغانستان په نوم او هغې کې د افغانستان نوم اوس یاغې دغې لري بلکې نو لکه څه ستونزه شته خصوصا په دې اوس موږ مثلا متاسفانه زموږ ټیم مکمل د نارینه طرف نه اداره کیږي مسئول مثلا زه یم یا کسی دای پیل کړی زه یم خو بیا هم هغه هدف چې موږ دلته به خزه کوي نشو کولای چې هغه شیان موږ غواړو هغې وګندیز کړي چې زموږ سیستم فرق کوي ماشینونه د هر لحاظ نه فرق لري او په دې برخه کې موږ کسان پیدا کړي چې د باندې خصوصا د تجربه دلته په دې برخه کې هغه وظیفه کې نیولې دي.
دا ډېره مهمه ده چې البته دا لومړی ځل چې په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې چې یو ښځه راځي او د یو وړ اقتصاد په برخه کې د یو ډېر غټ ګروپ چې په هغه کې تاسو ویل چې ډېرې نارینه شامل دي رهبري په غاړه اخلي په دغه برخه کې څونه تاسو موافق وي په دې تر اوسه پورې البته څونه مکولی شي هغه خپل د ګټې تر څنګ د ساتلو تر څنګ د ټیم رهبري کړي؟
اول کې لکه سماته مشکل وزکه موږ خو انجن دلو د کارمن خو کله چې هغه نشو کولای خپل لار موږ یو شی ځوې ما هیڅ وخت ما کارمن رخصت کړي نه دی خصوصا انجن چې لیدلی دا کار نشي کولای بیا خپل ما ساتي خو ما ته کله دا جالب وو خپل تم چې دا تیم کې مکمل اوس نه نه تیم شو او زه خپل اداره کوم مونته زه پکې احساس کوم چې ډیر مفقوم هه ځکه چې دا ټول په فکر کې دا جامه هم داسې فکر کې چې مثلا دا څنګه کولای شي ټول تیم مکمل خو بیا هم موږ یو تیم جوړ کړ چې هغه د هر لحاظ نه زموږ برند لپاره باید هغه کسانو چې باید اوسي او د غیر او یا د هر لحاظ نه خصوصا د کار ځکه چې هلته هر طبقې نه خلک راځي باید هغه همداسې یو منظم باید تیم یو او کسان چې وکولی شي دا مخته بوزي نو زه ډیر فعلا راحت یم هیڅ ستونزه نشته او کارمندان چې دي ډیر په ښه شکل روان دي او منظم کار کوي لکه یو کورنۍ لکه یو دوستان ټول هلته لګیا دي او هیڅ ستونزه نشته زه ډیر پکې خوشحاله یم.
دغه کار تر ډیره د جمهور ګندل چې د افغانستان کې داسې شوي چې دا باید د ښځو کار وي خو تاسو مخکې ویل چې تاسو ډیرې نارینه کار کوي آیا تاسو هڅه نه ده کړې که علاقه مندي کومه د میرمنو له خوانه چې راشي دغه مسلک ته؟
خو ښځې پکې ډیر دي خصوصا په خیاطو کې خیاطی کې هر څوک څو غوړي مثلا د ریښې وی چې خیاطی زلم خو زمون کار پکې فرق کوي مثلا زمونږ یو هدف دا دی چې باید آسته آسته ټوپ ما فیشن اول د کابل نن باید خپل بازار کې ځان پیدا کړي ورسره هغه شی چې موږ غواړو ستاندرد شي مثلا موږ یو رقابت دی کلرو چې د ریښې مثلا د ریښې مینس کې اوس په کابل کې مثلا موږ ګورو چې ترکی په نوم راځي اما خپل زمونږ افغانان ګاندي موږ داسې یو کار وکړو چې هغه کې خپل لیبل وهو د افغانستان په نوم او غواړو چې رقابت وکړو دی کې ډېر ستونزه موږ ته پیدا کېږي چې مثلا په ښځو کې نشو کولای هغه شی چې موږ هدف لرو نو ښځو کې خوشبختانه دی دي اما متاسفانه په دغه سیستم کې چې موږ غواړو او څو نور برندونه چې په دې او اخر کې جوړ شوي دي په دې کې نشي کولای ډېر په اسانۍ مثلا راشي یو کارو کی هغه چې د ری صاحب د ما کار مالک وړي نشي کولای متاسفانه
خو دې برخه کې چې مثلا دا تاسو دې زه تر رسیدل آیا تاسو خپل حڅه وکړه د کورنۍ له خوانه ملاتړ چا له خوانه تاسو ډیر ملاتړ شوی تر تاسو دلته ورسېږي کدا تاسو خپل حڅه وی چې تاسو وکړه شول د یو وړه سوداګر رامنځ کې خپل د دې تر څنګ چې ځان ته کار پیدا کوي دې تر څنګ یو بلې مجموعه ته چاته پغی کې نه شامل دي دا یو اړکه بو خلو بخي. بله بفرمایین. بله سلام علیکم شنوین.
بله مسلمین سلام سلامونه تاسو ته کوم د ازادي راډیو ټول کارکون کور دونکو ته تاسو ملمنې ته سلام
علیکم. سلام خپل نوم واخ علیکم زینم اړکنی ولی
کاری صاحب پښتون یو ځان
مهرباني مهرباني پښتنه مطرح کړئ
تشکر ارسلان ډېر ښه موضوع ته مو اشاره کړې او نن خو د ښځو د امرالۍ خشونت د ښځو یو کمپین هم پیل شوی دی. خدای دې وکړي چې دا کمپین نتیجه ورکړي او دا کمپین یوازې د دولت مسؤلیت هم نه دی، باید علما هم داسې یو کمپین وکړي د ښځو د حقوقو په ارسه کې او نور هغه خلک چې په ملت کې نو کوي رسوخ لري هغه هم کیا. او بل خبر ادا ده چې رسنۍ هم د کمپاین په اړه کې خپل مسولیت ادا کړي. واقعا اوس هم په افغانستان کې خرافات او رواجات او زورمندي شته او زورواکي شته، خشونت کمیږي نه، خدای دې وکړي کم شي. خدای دې وکړي هر سړی خپل خبرو ته خپل وکړونه شي وکړونه زیر شي او هر سړی خپل په ځان کې اصلاح راولي. خاص ته مېلمنې دا چې دې نو کوي داسې وړه غوندې سوداګري پیل کړې ده په دغه عرصه کې د دې سره څوک مرسته کوي، څوک مرسته ورسره کوي او او دوی څونو ښځو ته څونو میرمنو ته دوی وایي چې موږ په ټیم کې نارینه هم شته، دا خو ښه کار دی. اوسونو میرمنو ته دې کار پیدا کړی دی دا چې د دې سره آیا که دولت مرسته وکړي له داسې ښځو سره لکه د دې سره یعنې پور ورکړي، بانکونه پور ورکړي یا دا زموږ ملي تي د بضاعتو ښځو ته پور ورکړي چې ښځې ځینې وانخي او
مہربانی
اگر کارهای رو بکنم مثلا سشتری کتاب خانه بعضی خانم ها و ایزایی ازداد تو حدیثت نیستن این مورد هم مردم خوب میبینن و هم کار رونق میابه. اگر در این مورد کارهای فرهنگی مثلا کتابداری کتاب خانه مثلا برای اخفال سشتری خلم کتاب شه در این مورد هم یک پرگرام برای ازداد خوبتر نمیشن خانم ها خریه در یک خانه همین کار رو بکنه، هم جامعه تشرفت میکنه هم خودشان تشرفت میکنه.
سوال شما رو گفتیم، بسیار تشکر. میمان مطمئن انشاءالله با شما جواب میتن. بسیار تشکر. لومړی پختنه قریصه پختنه وکړه د جوزجان څخه زما پختنه ته ورته پختنه وکړه.
بله بله
تاسو مې لونی یو کې په دې برخه کې راملاته
هغه ول چې څوک دې سره مرسته کوي. ځکه خلاصې او خپل د بیکګراوند وایم، زه اصلا پر اسانه کې کار کوم، ځلزم فارغ شوم، موسم ماستری وایم او روسه د پنتونه چې فارغ شوم کار مې وکړ په رسنوي کې مختلفو بخشو کې. بیا تاسو مې نو چې یو کار وکم چې یو متفاوت کاری یا د اقل یو تغییری او خوب دا کار مې شروع کړ. نو دا نظر ز خپل زما هو چې باید یو تجارت ولرم، بیا کورنۍ را سره مرسته وکړ په شروع کې هغه هم پیل کړ. روسه دینه چې دا استایسته ما دوه کارمن سره پیل کړ. روسه اوس موږ لاس کارمن لرو چې پکې ما ول سسته چې انجنیر کار کوي خو ډيري برخه نارینه او مختوري. نو ډیره پاس چې موږ کار شروع کړ او د خلک طرف نه ډیر تشویق شروع ورسته په مختلفو بخشو کې نور ملګري موږ سره مرسته وکړو. زه کوم از د دوه طبقې ډیر تشکر کوم، همیشه دغه نه منندویم. زما کورنۍ دی او زما ډیر ښه دوستان دي چې ما سره مرسته کړي او ټوکمه د دوه کله کې ډیر یو خزای کې وی رسو ټول څنګه هم کړی
د فرهنګي برخو کې د کابل نظمنګ همکار منګ یو اوریدونکو اړیکې نیولې او دې ویل چې دا خو به تر اس غوښتن کې در بخش فرهنګ در بخش آگاهی او بخش فرهنګي هم در ولایت هم کار شوه، چون به نظر او نه در شهرهایی که بیرون از کابل است بیشتر خانم ها مشکل داره و امی محدودیت های کام برداشته بالا زندگی زنها بهتر نیست که در بخش آگاهی داده شوه. بخش کار از شما که در بخش تجارت است چقدر تانسته به خانم ها ای آگاهی ده بتن که اینا میتونن با کار کردن در بخش تجارت های کوچک میتونن به خود کفایی برسن؟
ما موافق هستم با برادر که تماس گرفته بودن و هستن کسایی که این بخش را پیش میبرن و شروع کردن. مثلا بعض جایا ما شاهد هستیم، خصوصا در کابل که به شکل یک کافی شاپ آماده شده که اونجا میتونن هم کافی یک چای بگیرن و هم کتاب بخونن که بیشترینش مسئولینشان دختر خانم‌ها و خانم‌های بسیار فعال هستن که شروع کردن و هر کس در هر بخش بتونه بخشای بسیار خوب فرهنگی بخشای علمی کار بکنن، ما طرفدار هستیم و شخصا خودم اگر بتونم بخیر در آینده اگر امکانات به دستم بیایه ما هم پلان دارم به می شکل چیز آماده بکنیم که اونجا بیاین فرهنگ کتابخانی بیشتر شوه و بالاخره ما هر کس بتونه که در رشد کتابخانی به خصوص امی سطح علمی رو بردن باید کار بکنن و هدف خودم هم است و ما دیگران تشویق میکنم. ما طرفدار این کار هستم و در بخش که نگفتن ما برشن موافق هستم و هستن در کابل، خصوصا ما که خبر دارم بسیار جای فعال هستن فعلا.
بله، در بخش شما گفتین که در بیشتر این کار شما کام هستن مختص به لباس هست. شما بیشتر کار دون کپی از بیرون است یا از می فرهنگ و لباس هایی که داخلی ما شما داریم این میره دوباره میخوان فرهنگ را زنده بکنین به یک شکل دیگه و به شکل مدرن ترش؟
نه خیر، خوشبختانه که ما هیچ کپی از بیرون نمی کنیم.
بله.
تمام امکانات و تمام چیز خود ما داریم.
نلست.
ما مثلا در بخش مختلف در بخش خانم‌ها و آقایان لباس دیزاین میکنیم، هم رسمی هم غیر رسمی. ما فعلا تمام بخش‌ها را داریم فعال کردیم. ما دیزاین میکنیم در بخش‌های مختلف نظر به هر فصل. باز ما وقت زمانی که تمام از اینو آماده میشه ما باز یک بخش زیر داریم که از اونها عکاسی میکنیم، فوتوشوت میداشته باشیم، بعد از اون از طریق صفحات اجتماعی خود ما که داریم نشر میشه و ما باز آردر میگیریم و او قسم است که مردم میخواین در هر رنگی که امو دیزاین را که انتخاب میکنن فرمایش بتن و مو خاص خودشان و به شکل خودشان. و هدف دیگه که گفتن هدفی بود که ما امی کالای سنتی افغانستان دوباره زنده بکنیم ولی به شکلهای جدید که مردم را بتونه به دفاتر رسمی، محفلهای رسمی و غیر رسمی بتونن راحت بپوشن. از شکل بسیار سنتیش کشیدیم و به شکلهای جدید آوردیم که این کار کردیم. هدف می بود.
من میخوام شماره تلفن را بله به شنوانده های عزیز شماره تلفن را اعلان کنم که با ما میتونن از این طریق تماس بگیرن. شماره تماس ما 0700-82-27-55. حالا یک شنوانده داریم، میشنیم کی هستن، از کجا تماس گرفتن؟ بله صدای ما را میشنیم.
سلامونه نیکی هیل احترامات پشترمین قدرمن ارسلا ثابتاتا او محترم میلمنی او تخنیکر اوبای جانتا او دا آزاده راژیو درنه آقا دون کده هیره گو
علیکم سلام. نمو وای کم زینم ناری کنی ولی
ناری دا منو نا ارسلاف سابیو زلویا هم دا تلیفون لکی تر اغلا مشال تنگیوان لاورده گونا
میره بانی وکی تنگیوز
ناری دا منو نا ارسلاف سابیو تو پختنی لمحترم خورکی نظما دادی او تل لحجر جلهو للوی دربار نا نا ورته پر مختګ اله کوم راز ورته پښتنه می داده د خورکې څخه چې په دغه کار کې ډیر پیل کړی دی په کومې څه شوی او کنه او په هغه لرو په تاسو سیمو کې چې د مونږ کومې خوندې د اواز نه پورته کوي نه هغه ته د دې پیغام او ویل به څه وي که خورکې ته خپل ډیر به خوشاله شم. ډیره مننه تر بیا راتلو پورې کېترې. السلام علیکم.
تاسو نه ژوندۍ او صحتمن ان شاء الله. تاسو ته معلومات ترکې په دې برخه کې ایو بل اوریدونکو هم دی دا هم اورو څوک دی به ورسته جواب تاسو مهرباني وکي څوک یاست کوم ځنه مړی کني ولې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد علی پیر خان هم د زابل ولایت نه مړی
کني. الهام صاحب مهرباني وکي پښتنه مطرح کړئ د میلمنې څخه.
مننه کوم په موضوع می سر نه خلاصوي وښنه راګیو
او زموږ د نوی موضوع د میرمنو په لاس یې میرمنو لخوا د وړو سوداګری پر مخول دی چې زموږه میلمنه حمید صافی هم په دې برخه کې فعال ده او کار کوي په کابل کې عمل کوي. په دې برخه کې کوم پښتنه لري مهرباني وکړئ مطرح کړئ.
مننه کوم. دا خو ډیره ښکلې په زړه پورې موضوع ده، ډیره زړه ته نږدې موضوع ده. مننه کوم. همدارنګه دغه سوداګري خو د وړو لپاره، همدارنګه د ځوانانو لپاره، د ځوانو ښځو لپاره خو ډېر ښه کار دی. زموږ د وطن لپاره یو اقتصادي برخه ده، یو جز دی. نو که څوک وغواړي سوداګري وکړي نو هغه بیا کولی شي ځان یو هدف ته ورسوي.
خاص تاسو په ولایت کې زبښتنه تاسو نه وکړم چې څونه میرمن ته زمینه مساعده چې د وړې سوداګري مخ ته یوسي.
زمانګه په ولایت کې خو همدارنګه زمینه مساعده تا خو خیر داسې ډېره نه ده دی فعالیت یې نه دی کړی خو خیر بیا هم ستا فعالیت انشاءالله اوس تر پخوا ډېر قوي دی.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ. بله دوباره میایم به سوالای بیشتر. هم از دوستمان پرسان کردن که با چی مشکلات روبرو شدین در این بخش، چون همیشه ما از مشکلات صحبت میکنیم، فرصت ها را در اول گرفتیم. چی مشکلات هستن که عمدتاً در پیش شما بدون امنیت که بیشتر اول در ابتدا شما از او ذکر کردین که خانواده‌ام با مشکل امنیتی روبرو هستن، خودتان در کارتان چی مشکل با چی مشکلات روبرو هستن؟
اول سلام به برادرانی که تماس گرفتن. جوابشون باید بگویم که وقتی که ما شروع کردیم کار، یک وقتی شد که ما میگم که مشکلات امنیتی چی باعث میشه که آدم دوباره با مشکلات دیگه پیش میشه. وقتی کار شروع شد ما یک به شکل به سر زبانا افتیدیم که روز به روزش میکردیم. خب همون مشکلات امنیتی بود. مثلا فکر کنین در افغانستان کسی نمیگه که ای با چی امکانات شروع کرده. مثلا ما با از امکانات بسیار کم شروع کردم، از یک مقدار پولی بسیار کمی که از طرف فامیل داده شد من کار کردم. مثلا همه یه فکر میکنن که شاید بسیار پولدار باشه یا از یک جای فن گرفته یا از یک سفارتخانه یا و خوشبختانه ما تا به حال از هیچ جای هیچ به شکل پیسی نگرفتیم و تا حد کوشش کردیم که اصلا هیچ تماس هم نداشته باشم و در آینده میخواییم مثلا ما داشته باشیم کارهای خود کلان میکنیم، از قرضای حکومتی داشته باشیم یا از بانکایی که فعلا کنه داره. و وقتی که زمانی کار ما شروع شد مثلا مسائل بی بود که شاید اختلاف نشه جایی که ما بودیم، یا مسائل اختلاف بسیار زیاد بود، ولی خدا شکر ما ثابت ساختیم که ما از امی گروپ که هستیم از زحمت خود کار کردیم و اگر نام تجار بالای مانده شده ولی به اون شکلش این بسیار بر ما قابل تشویش بود طبعا و بخصوص باز فامیل بسیار کوشش میکرد که بگن که یا بیشتر کم برو به کارت یا که امی اعلانات کم کنن یا خلش به این شکل امی مسائل امنیتی مشکل شد که مثلا فامیلا تشویش داشته باشه و این طبعا بالای ما مثلا تاثیر میکرد که علاوه تماس میگرفتن یا به تشویش میشدن که گویا این کار شروع کردنش سخت بود با این مشکلات بود. و سوال دیگه شون جز شون این بود که گفتن بر دیگرها چی پیام دارن به کسایی که دختر خانمایی که اونجا هستن. پیام ای است که ما میتونیم از امکانات کم با بسیار یک فکر خوب شروع بکنیم. در اول شاید ما مثلا نتونیم زودتر موفق شیم به هدف ما، ولی میرسیم و صبر و حوصله داشته باشیم. و شخصا خودم وقتی ما شروع کردم اصلا هیچ امیدی نداشتم و میگفتن که این کار نخواهد شوا و خوشبختانه که حالا 2 سال میشه است تو کافیشن که ما براتون گفتم از امکانات کم، از 2 کارمن فیلن 10 کارمن و هر روز بیشتر شده میره و ما از امکانات کم شروع کردیم، صبر کردیم، در راه ما مشکلات آمد، موانع آمد، بعضا تشویق میکردن، بعضا تخریب میکردن، ولی ما پیش بردیم. باید آدم پیش ببره و تسلیم نشه، با حوصله مندی پیش بره.
فضای امید با توجه به واقعیت ها و شرایطی که در کشور موجود داره، چقدر شما این فضای کار مساعد میبینین به خانمای دیگه که آغاز کنن چون این کارهای رو، اونایی که مثلا این فضا را تنگتر میبینن به خود و به خود جرأت نمیتن که به همچه کارها دست بزنن، چقدر این فضا به شما مساعد معلوم میشه تا همچه کارهای آغاز شد و تا یک تحرکی به وجود بیه به عنوان یک فرد جامعه ما بتانیم به اهدافی را که به خود تعیین کردیم و یا اونم آزادی را که به زانها ادعا داریم برسیم؟
بله، اگر ما برتون پایتخت بگیم، در پایتخت زمینه مساعد است، کمتون خوب است و میتونن بیشتر دختر خانم ها تجارت خود پیش ببرن کار کنن. در ولایت هنوز هم ما اسم میکنم در بیشتر ولایت دور دستی کار امکان نداره و حتی کسایی که اگر بخواین که این نظر را بتن با بیشتر موانع روبرو میشن، با خشونت روبرو میشن. ما برتون اگر بگیم که زمانی که ما کار شروع کردیم، ما برتون پیشتر هم گفتم که بسیار سخت بود و ما میدیدم مثلا شاید بسیاری کسایی از نزدیکای او بودن که به شکل تخریب میکردن یا تشویق نمیکردن و ما مثلا با مخالفت‌های زیاد روبرو شدیم. طبعا که موانع میشدن برای ما که دیگه روش نکنم یا کار نشه، این برای ما 100% بسیار چی بود. ولی تقابل مساعد از دختر خانم ها باید بالاخره کار بکنن، زحمت بکشن، تشویق شون از این امکاناتی که دارن. آستا ما در زندگی اگر برتون بگویم با چالش‌های بسیار سخت روبرو بودیم، ولی همیشه صبر کردیم، تلاش کردیم، آستا پیش رفتیم، چون بعضی چیزا رو ما نمیتونیم همزمان به دست بیاریم. بخصوص زمانی که طالبان رفت، نظریه و مفکوره‌ها در هر فامیل بسیار تاثیرات طالبان ما گذاشته بود زمانی که رژیم. ولی ما از امو رژیم وقت یادم میایه که از اون زمان مثلا ما خورد بودیم، بالاخره در یک مکتب خانگی بود که خواندیم و آیستا آیستا من بسیار برای ما مشکل بود مثلا بیرون بر آمدن یکی آدم آیستا آیستا، ولی همش گذشت، ما صبر کردیم، حوصله کردیم و حالا بسیار اهدافی است که ما خودم شخصا نرسیدیم و میخواییم برسیم، ولی آیستا آیستا میتونم، چون ما جامعه باید ما درک بکنیم، در جامعه که قرار دادیم و مشکلاتی که هست و مفکوره ها باید آیستا آیستا باید پیش بریم.
بله امی، خب ما فعلا شاید شما در فعالیتون در داخل افغانستان محدود باشم، چه قضا زمینه از این مساعد است که ما بتونیم با بازارهای جهانی را پیدا کنیم و بتونیم از افغانستان به بیرون به بازارهای منطقه و بازارهای جهان بتونیم از یک سو تجارت خود را رونق بتیم، تجارت را گسترش بدیم، از طریق دیگه امی فرهنگ ما را و یا امو طرز لباس افغانی ما که از بتونه به بیرون به بازارهای جهانی برسه.
خوشبختانه بعضی کارا شده، بخصوص بعضی نمایشگاهی بسیار خوب برگزار میشه که متاسفانه ما چند باری که دعوت شدیم نتونستیم بریم، ولی دیگه بزنس هایی که از طرف خانما بوده تونستن اشتراک بکنن و بسیار دستاورده خوب داشتن و فرهنگ خود معرفی کردن کمتون. از بعض شرکت ها بخصوص از بخش لباس خبر دارم یک شرکت دیگه است که از طرف خانم پیش برده میشه که دانستن کار بکنن، حداقل زمین ها مساعد شده، ولی باید بیشتر شوه که تا ما بتانیم بخصوص در بخش لباس ها یک رقابت خوب داشته باشیم، بخصوص حداقل با می همسایه که از ما باید بتانیم حکومت با تیر بیشتر روش بتا که یک رقابت خوب داشته باشه و همون فرهنگ خود و لباس ها را، چون چیزی که در کابل وقتی می چند شرکت که فعلا رو شده کار میکنن با این کیفیت، اگری بیشتر شوه تشویق شوه و حکومت کس از اینا کمک بکنه، زود میتونن بازار داخلی را اول به دست بیارن، بعدن آهسته آهسته پیش برن به بیرون از کشور صادر بکنن یا حداقل رقابت داشته باشن کتشون.
از این کتاب با شما همکاری نشده، شما درخواست نکردین، خود را خودکفا فکر کردین و یا توجه نشده بیبخش؟
شروع کردیم، مثلا میخواستیم که هیچ وقت همکاری از طرف جایی نداشته باشیم، بعدا خواستیم بخاطر رشته کار خود کار بکنیم و کلان بکنیم، میره خواستیم مثلا داشته قرضه بگیریم بخاطر رشته کار همی کلان کردنش، دیدیم در مسئله قرضه بسیار مشکلات وجود داره، خصوصا بانک هایی که هست و کسایی که شما میفهمید وقتی که تجارت های کوچک شروع میکنن، خب کسایی هست که امکانات زیاد ندارن و اونا مثلا میخواین در بدل قرضه بسیار شرایط سخت دارن که اوجت هیچ کسی نمیتونه پیش ببره و حکومت هم به شکلی است که خب اون مشکلات خود دارن، شرایط خود دارن. ما پیشنهاد کردیم یک گروه از جوان ها هستن که کار میکنن سرش که بتانیم ما از حکومت داشته باشیم و حکومت داشته باشیم در این بخش، ولی فعلا ضرورتش هست، ولی شرایط بسیار سخت است در همه جا، اما ما تلاش میکنیم که بتانیم پیش بریم و تسلیم نشیم بالاخره.
خب چقدر موفق بودین در تلاش هایی که کردین به خاطر از اینکه بتانین به عنوان یک خانم این بخش را تا آخر رهبری کنین، امیدواری به یک با چی بینگاه ایندی دارین؟
تا یک حد با مشکلاتی که ما شروع کردیم تا یک حد موفق اسم میکنم خدا، چون تانستیم که حداقل کم شهرت بتیم به این بخش و کیفیت مردم از ما راضی باشه، و هدف دیگه هم است که من میخوایم ایره کلانتر بسازم در پولی ازی، ما شاید اگر در آینده یک بخش دیگه برم کار بکنم، دوباره برم برشته خود یا بخش دیگه، میخوایم که تکمه همیشه باشه، کار بکنه، رشد بکنه و برش یک پلان بسیار خوب دارم که سالهای سال باید پیش بره و کار کنه و دیگهش توکل به خدا.
خب یک شما پلان آینده دارین به خانمایی که مثلا بعد از این میخوان دختر خانمایی که در این بخش کار کنن به خاطر رشد از اونا، آیا برنامه آموزشی هم قرار است به این بخش ایجاد شوه یا تنها میخواین به این بخش تجارت محدود بانه؟
به بخش مختلف اگر شوه، ما طرفدار ازی هستم که باید به تمام بخش ها باید کار شوه، به دختر خانم ها، به تمام جوان ها، اصلا باید نگیم برای خانم، به تمام جوان هایی که مفکوره دارن، پلان دارن و یک بخش میتونن کمک بکنن، یک نام خوب کسب بکنن برای افغانستان، باید کمک شوه، همکاری شوه و تجارت هم یک بخش است که مهم است برای کشور، باید پیش بره.
بسیار زیاد تشکر از اینکه به برنامه ما حاضر شدین. در ازادی رادیو درنو اوریدن کو دا وعده دی اونې د شکست سکوت یا نور بسته خبرونه چې ما تاسو وړاندې کړم د وړو سوداګرۍ په اړه له هم په ولاتو کې مېرمنې لستون سره مخ دي چې په ګڼو ولاتو کې د دې څنګه چې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی دوام لري همدا لامل شوې دي د اقتصادي وابستګي چې کول شو د وړو سوداګرۍ لري منګ سوداګرۍ لاری کولی شو مېرمنې خود کفایت ورسوي ترڅو کړی شو د دې ترڅنګ چې په ځان بسیا شي د غي ترڅنګ به د خپل کورنۍ سره د اقتصادي ملاتړ په برخه کې هم همکاري کوي. د نن ورځې خبرونه موضوع عمده و چې د مېرمن حمد صافی مون سره میلم او په دې برخه کار کوو د دې وړ سوداګری پیل کړی دا چې د دې ترڅنګ چې ځانته د وظیفه پیدا کړی د غي ترڅنګ د نارینه او مېرمنو ته د کار زمينه مساعده کړې ده چې دغه راز وړو سوداګری لري موږ کولای شو په لوی خارونو کې او حتی په ولایتونو کې خزو ته د کار زمينه برابر کړو. دا و د دې اونۍ خبرونه چې ما مرسل نرسلات تاسو وړاندې کړم تربیه